سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل میگوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. این نهاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 زنان معترض در اثر پالیسی‌های ظالمانه طالبان به زور ناپدید و دستگیر شده و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتند. در ادامه گفته شده که از بین این زنان 4 مدافع حقوق بشری یعنی پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیژه صدیقی بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر توسط طالبان دستگیر شدند. به گفته امنیستی اینترنشنال این 4 زن مدافع حقوق بشر در توقیف به وکیل مدافع دسترسی نداشتند، نمیتوانند به طور منظم با خانواده‌هایشان ملاقات کنند و در معرض شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه عفو بین الملل خواسته شده که این مدافعان حقوق بشری به طور فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز گفت که در مورد تأثیر توقیف‌های خودسرانه طولانی مدت عمیقاً نگران است. طالبان دستگیری این 4 تن از فعالان زن را هنوز تایید یا رد نکرده‌اند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده که به اعضای نیروهای خاص سابق افغانستان که از اسکان مجدد در بریتانیا محروم شدند و در معرض شکنجه یا کشته شدن توسط طالبان قرار دارند کمک میکند. در گزارش رسانه بریتانیایی موسوم به فورسز نت که دیروز منتشر شد گفته شده که درخواست‌های حدود 100 متقاضی از واحدهای نیروهای خاص سابق افغانستان رد شده. کامرون گفته که به طور خاص به موارد مربوط به این نظامیان سابق افغانستان نگاهی خواهد انداخت تا ببیند که چه میتواند برای کمک به آنها انجام دهد. در گزارش گفته شده که گمان می‌رود این واحدهای نظامی توسط نیروهای بریتانیایی ایجاد، آموزش و تمویل می‌شدند. قرار است که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در برابر تیم کرکت زیر 19 سال هند به میدان برود. این بازی در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در گروه A این رقابت‌ها حضور دارند.
در این جام 8 تیم اشتراک میکنن که دی تیما هندوستان، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، متحده عرب امارات، نیپال و ژاپن شامل است. افغانستان در گروپ A با پاکستان، هندوستان و نیپال اشتراک دارد.
دومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان پس فردا یک شنبه در برابر نیپال خواهد بود و روز سه شنبه به مساف پاکستان خواهد رفت. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 7 دسامبر تحریم‌های را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سایر کشورها وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این افراد و نهادها مسئول تأمین میلیون‌ها دلار کمک مالی به شورشیان حوثی در یمن از درک فروش محصولات ایرانی هستند. تحریم‌های جدید هر گونه دارایی متعلق به این افراد و نهادها را در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا منجمد ساخته و افراد را در آمریکا از معامله با آنها منع می‌کند. در این حال یکی از دستیاران ارشد قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده معتقد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌ریزی و حملات راکتی و تیارات بی پیلوت با شورشیان حوثی در یمن کمک می‌کند. ایران دخالت در آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در ملاقات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مسکو از روابط مسکو با تهران ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین مسکو به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی خود با تهران بوده است. پوتین به رئیسی گفت که روابط بین دو کشور که هر دو به شدت مورد تحریم غرب قرار گرفتند به خوبی در حال توسعه است. به سلسله تلاش‌های روسیه برای تعمیق روابط با سایر کشورها روز چهارشنبه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر یک روزه به شرق میانه رفت. نخست در ابوظبی با مقامات امارات متحده عربی از جمله امیر آن ملاقات کرد و بعد در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
د سجید ورو مثلث پرونه ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دواړو هیوادو دا اړیکې دې برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه سي واقع به کېږي لکه په 1971 کې. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړي هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. رابشم د خبرونې ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د یو دلته په سټوډیو کې میلما او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتی دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون ملما خټک سره تم خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لرس اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درس لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښ شي. اولې په اوسني حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېرې پښې یعنی داسې ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی را غلی وو چی آغاز مش پا ترانزیت کی وو در دوی ایلت در ترانزیت داو چی افغانستان تا چی کم ترانزیت معلوم دی حقا در تا افغانستان تا رزی چی مش تقریبا تیر هفته چی مش سفر در لودی پا دی سفر که مش در دوی داغ انتقادات چی پا خواه هم کول اون حل کری و بیا ما پا داغ سفر کرد ور چی در دورن پر کرش بانی ستاسی چولو سی مخاردار دی حتی پا پاسپورت بانی چی سلی رزی پا مشکل سرات لائسی لحاظا دا ستاسی دا غی دعایو تجده دا تاثیر مشتنسی ثابت آوری خودی پا دیبانی کنات وکی دا وزارت تجارت سه همکاران چو دا غزای دا دی پا دیبانی کنات وکی چو وقیانم پا دیگی دی کم را غلوه یعنی یقین دا دی بزا تاثیر هم در تویم هر کانتینر چی دا کراچی سخه حرکت کوی د زموږ در بورد یادر چمنه پوری یاسمین بولدکه پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غی جی پی اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته په نتیجه کې دی نه چې ورته چې باید تقریبا لاست ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ویری هلته یو مطلبی شو کی چې موږ ته راښکاره کړي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د مهند وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لحاظه موږ چې دا لس ورځې چې دی را تکشه شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاته وو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسله بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا درې لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت
څه حالت دی خبر مې کوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیوافته کې د نن خلاصو وګړي در اوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجاران چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا دوی څه وخت لکي او یا به در اوسه پرې هیله کړي
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت په لور کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لاغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو
او د طالبانو هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خود امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومده امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو څنګه د ستانګزی سیب خبرو کده غ بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیان